دا مشال ریډیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا پر راپورونو سربیره د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. د افغانستان په اړه هم ځینې راپورونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به وار وار کړو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
مشال خبرونو سرټکی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې قومي احتساب اداره دی ولس بې ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي دا مهال په پاکستان کې 15 وسله والې ډلې شتون لري. افغان امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایان په هیواد دننه د پرمختیايي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلی شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمہواري سره کوي او ولس ته بې ځایه نه تنګوي. ښاغلی شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره د مخکې د قومي احتساب ادارې د مشر په نوټس کې راوستې وه او د نیب چیرمین له پکار دي چې د دې معاملې نوټس واخلي. ګنې د ده په خبره حکومت به مجبور شي چې په دې لړ کې ضروري قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. تیر ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلی چودھری وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
که زه هم چودھری نثار علی خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تېرونه د غیر پودي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنر د داخله چارو کمیټې ته ویلي وو چې دوی د یاد ډلې نیټورک اوس مات کړی. په پیښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په دردا کې د اترونو سره د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پنګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کاونسلر ساجد اقبال وویل
مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه دی چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. 2013 ایکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي، لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم دی هم هغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
دغه مظاهره کوونکي وایي چې تر څو صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نوې پوره کړي تر هغې به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګال اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي او د خپلو غوښتنو لپاره به سپریم کورټ ته هم ځي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي صاحبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشر عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزې کمیټې مسلم باغ سیمې ته لېږلې. خو د صاحبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټې باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د صاحبې ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل ساکیبی سورت مخزان وجلی و چې وجه د یاد کالج لخوا پر هغې د مالی جرمانی او امتحان کې د برخې اخیستو اجازت نه ورکولو خودل شوی وه. افغان چارواکي وایي د تیر اتوار راهیسې په لسګونو افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه غوښتل نومونه یې واخیستل شي رویټر خبري ایجنس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوست 25 سرتیري او 20 ملي پولیس وژل شوي. له افغانستان څخه د نړیوالو محاربه ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خدا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عارضي بندیز ولګول شي. اوباما ویل چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف دی دي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې د شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روس دغه راز له ایران سره د لرې واټن ویشتونکي هیڅ 300 ډالره د فضايي دفاعي میزایل د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روس نه لا نوره وسله هم واخلي. د ایران د دفاع وزیر تیره میاشت ویلي وو چې هیواد به ډېر زر له روس سره د SU-30 جنګي الوتکو د اغېستو تړون هم لاسلیک کړي. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د احمد الله نامر.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 101.50 روپۍ او 108.40 روپۍ، یو پاون 105.50 روپۍ او 105.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.80 روپۍ او 23.90 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي قامي احتساب اداره یا نیب دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره ترسره کړي.
ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دا پاکستان د وړو صوبو سیاستوال له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د کونسل غونډه دی راوبلل سي تر څو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په شمول پر یو شمیر نورو چارو بحث او پریکړې وکړي.
یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم پہ ہیں تو اس سے بہت بہتر نتائج حاصل ہو سکتے.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگانو لخوا د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخ ته احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غوښتنې لري؟
زمنگ مطالبات حکومت نہ داری کہ زمنگ فنڈونا چی کم دیا گھر سر تر سر ریلیز کری کی اس میں 2013 ایکٹ کے چکم اختیارات بھی منگ لرا کری دی اما گا ایکٹ منگ پا صحیح حالت کے غوارو.
د کورنۍ د لویانو لخوا ماشومانو ته د ولسی داستانونو او نکلونو د بیانولو دود د پخوا په پرتلا کم سوی، خو کارپوهان دا د ماشومانو د روزنې لپاره ډیر اړین ګڼي.
دی به د ماشومانو ډېره ذهني نشو نو ما کوله د هغوی دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ به هم په دې کې ژوندی و.
په روان خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د هیواد قامي احتساب اداره دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قامي احتساب اداره یا نیب د بیګناه خلکو کورونو او دفترونو ته نه وزي او هغوی تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کیس سم دی او کوم نه. نوموړي ویل چې د نیب مشر دې د دې معاملې نوټیس واخلي او که داسې ونسول نو حکومت به پخپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروایی کوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نیب دانه ګوري چې کم کیس سم دی او کم نه، باید چې نیب خپل کار ذمېواري سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نیب چیرمین د دې معاملې نوټس یې واخلي او که وانه خسته شي نو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
دفترو میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دو نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده. او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دی.
حکومت داسې ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټۍ سایډ ته لږ هم سمپاتیټیک دي، نو هغه سیزونه پکې هم په منځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نا آگے کا واقعی لگ میرا مو پیپلز پارٹی طرف تھا تو بعض چیزوں میں کہ ایون داغے مرگتیا ہم کو لوگ پخکارا جکن رد لو چیزیں کرپشن خلاف یہ غٹ مہم چیزیں آگے چلے دو اب کراچی کی غٹ آپریشن نور ہم روان ہو جا حقی دو جن و خوف در سکھکاری کے پس سیزن و باندھے پس سیزن و باندھے پرائم منسٹر جی نو آگا لگ خوشحال ہے نہیں خدا سے کیسے نو در سکھکاری جی پنجاب کے لگ اچھی ہوئی
د سیاسی چارو یوبل کارپو ایمل خٹکوائی سمودرا سے حکومت سے تڑل خلکو په اړه د بدعنوانی خبرې کې دی او د وزیر اعظم بیان نه داسې لګي چې حکومت په نیب فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلې خلکو خلاف داسې حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه د میډیا د طرفه چې د دغه قسم خلکو خلاف دي چې دی نو جدي قدمونه پورته شي. او زما په خیال باندې اوس ورو کېدای شي چې نواز شریف او د هغه سره تړلي چې کوم خلک دي هغې ته دا احساس شوی چې اوس ورو نیب کېدای شي چې دغه د هغې بدعنوانۍ یا د بې سبتګۍ دا مسله چې دا ډېر ساعت پورې نظر انداز نه کړي او ورو نیب هم چې دی نو کوشش کوي افا دفاع خلک گرفتاری او د هغې خلاف چې دی نو اقدامات کوي. نو زما په خیال باندې حکومت سره تړلي خلک لیدلي دي.
بلخوا پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل ردی عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی ویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخواني وفاقي وزیر ډاکټر اسیم سغلا یا درغلی نه ده کړی، خو د دې باوجود ډاکټر اسیم د سو میاشتو راسي زورول کیږي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا دا خبره رد کړې چې ګنې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله وجود لري. د نوموړي وینا وه چې په پاکستان کې د لسګونه وسلوالو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړي دا خبرې تیر مازدیګر په پاکستان کې له ځای رسنیو سره کړې چې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پرود د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهي په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم موجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم 1500 ناقانونه ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د رستیو کې د ناقانونه ګرځولې شوو ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا، حزب اسلامي خلک نیولې شوي وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وتړل شو. چودری نثار علی پدیاڑا زیاتہ کڑا،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال.
په پاکستان کې د 1500 نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د روانه میاشتې په 10 نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومې تنظیم نتورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل په لور د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو پېښور ته. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اتڼونو سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخ ته احتجاجي ناسته کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیاراتو غوښتنه کوي. په پېښور کې پرون د مشال راډیو له خبریال غلام غو سره دوی د خپلو غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ساجد اقبال مومند دی. زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو. زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه دی چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه زر تر زر ریلیز کړي شي. 2013 ایکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ لرا کړی دي لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم دی هماغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو. چې کم امینډمنټ دوی کړی دی مونږ دا نه منو. مونږ د دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز قابلیت کونسل ناظم ثناء الله خان نامیدا امیر د بنو ناروغلی امیر سرا دړي خان د ټانک د زانوبي ازلا چې سیمه نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلی او د در نه مشتټ کړی دو و چې سر سمشت خپل حق ملو شوانی میر و داده ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګاله تاسو او بانی ګاله جواب در نه ور کای او کب بانی ګاله شانوړلا به سپریم کورٹ سے سی به سپریم کورٹ مخه تامیر در نه ور کای او ان شاء الله د غیر تامیر واپس نه سی چې سره تھا د میر مطالبات حکومت منلی نه.
وزیر خزانه وزیر بلدیات وزیر اعلی عمران خان
همایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک یا دبانی نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نااہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کرلا تول کے پی کے پساتا او تم یاشتے اوچللے چھ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر رام انتخاب کرلی دے خدمت پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مراد تی وہ دے 2011 لاس پہ ترمیمی ایکٹ سے چکیم وا دے دے مشترا شوی دی پاگا بندے حکومت ہے سے قسم عمل نہ دا کڑا غیر معین مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھ دے دخ قوم حق میر چچا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اوڑا نہیں وہ اگے تا میرا سولا نہیں.
په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي نمائندگان و چې د صوبایي اسمبلی د مخې ته احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دی دوی ته اختیارات او مالی پانګې ورکړي. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او د دغو صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ هم د پاکستان د مصوبندۍ وزیر احسان اقبال د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سربیره حکومت مخالف سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي چې د ګټو د شورا غونډه دی راوبلل سي او دغه لانجه دی پکې حل او فصل سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو په امر ته راګرځوم.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوی لانجه د ګډو ګټو شورا لاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل سو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړي چې د اساسي قانون لمخي باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راو غواړي. خوشاخه یو لس میاشتې تیر سوی مرکزی حکومت ل رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان لوړ پوړي چارواکي د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې قرباني د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بللی شي. نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې را بللو لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده. لدی علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې لمخه به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده او دا رنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې رابللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگ نون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزي وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزي حکومت خوښ وي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو چیف منسٹرانو سره داسې زما نیول کی هغه د سره په اګریمنت کې د ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شته نه، او چونکی زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټي هم ده، نو هغې هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نون دی، نو د دې معنی زمونږ دا توقع نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دی وایي باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خو د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاقي رای پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی، چې داسې ونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره خنه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروری دي، د هغوی منظوري وار لمخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانوي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
عبدالحق کاکړو چې په پاکستان کې د مشترکه مفادات کونسل یا د ګډو ګټو شورا په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس دو قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا د جوړ کړل سوي شکایت مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی وایي چې باید زیات څخه زیات خلک پر دغه نظام خبر کړل سي او پولیټیکل چارواکي دي د ځای خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
فاټا سیکریټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلي ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټیلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو له د شکایت درج کولو چل هم نه ورزی نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپل دروازې خلاص وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پردای مشال ریډیو ته وایي،
تر اوسه پورې مو چرته د چا نه دا خبره ونه اورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي، او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو مو دا نه دی اورېدلي چې د هغوی مسله حل شوې وي. پولیټیکل انتظامیه دا په کار دی چې وخت په وخت باندې کلي کچهري کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او د هغوی مسالې فوري طور باندې حل کوي. اول خو لکه خلکو ته دا ایجوکیټ کول په کار دي چې دلته خپل شکایات په دا طریقه باندې جمع کوي، په دا بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دغه شان عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسران نوشي نو صرف د ملکانو د غټو خلکو سره ملاویږي. دا په کار ده چې د عام خلکو لم ټایم ور کوي، د هغوی مسالې موري او د هغوی په مسالو باندې فوري طور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسی یو بل تن سه د غجان پردي وویل،
او پدې کې زه داسې نشم ویلی چې یاره داسې مونږ عوامو ته فائدہ رسیدلی وي چې دا ګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسی هغه پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړي دنیا خل پسې کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي، پاکي مشران هم دي، پاکي تعلیم یافته هم دي، پاکي سکولونو والا لکان هم دي، دا ډېر غټ مسایل دي خلکو سره. د مثال ته خلک راغلي دي په ګنټو په ګنټو باندې چې کوم د انتظار کوي، او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا درې ورځې هم نه وي، سلورم نه وي، پنځم نه وي، همداسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورټونه وي، چا ډو
خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نه مو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولی نه خبر دی. نو په جواب کې وویل،
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي، وو کمپلینټس کم دي، دا کامیابی سره دغه شوی ریزالو شوی دي، حل شوی دي. کرپشن بار کی دي او چې کم دي روډونو بار کی دي او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسئلی دی نادرا مسئلی دی، نو مختلف کمپلینس چکم دے مونږ سره راغلی، او بل چکم دے کال هم کول شي 0800 88777 باندې، دینه بغیر فیکس وغیرہ مشتا، ای میل فیسیلیٹی هم شتا، بینر وغیرہ مونږ لگاولې وې پدې لنډی کوتل کې، باړه کې، جمرود کې، مونږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لگاولې وې. بدلتا آفس باندې په خیبر هاوس باندې مونږ چکم دے غړ بینر لگولو چل تخلکو عام طرف ډیر دین واغي لگو پوری پخپلا او مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای پہ ایکشن اخلي، مونږ پی ایس ای بلور کو.
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي، او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شنوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس زو کوټ ته د بلوچستان حکومت له خوا په خبره سوي او خبر پاڼه کې ویل سوي د مسلم باغ کالج د وزده کوونکی ساقي به تر ځان وژین ورسته حکومت د یاد کالج مشر عبد الله غوث معطل کړي، او د دې پیښې د پلټنې لپاره د ریکسیزه کمیټه مسلم باغ سیمه ته تللې ده. خو د ساقي به کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي سي. نور حال خدای نور نصره کوي.
د مسلم باغ سیمې د اولس کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبد الله غوث معطله کړي، او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسیدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دي جوړ کړي.
پاتے ناستو مش خو دنیا را روانه ده، دویم رالو پاتے مش په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړم، ورته وویل چې مش کمیټې مش پارم ده د منیسټر تر مخ ویل چې مش کمیټې نه منو، دغه د ایجوکیشن کم منیسټر جوړ کړی دی ګورنمنت، نو دوی مش په عزت باندې رخصت کړم. مش جوډیشن کمیشن غواړو ولې کم چې کمیټې جوړ شوې ده هغه ګورنمنت جوړ کړی دی کم چې دا شپږ میاشتې ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وي.
د دولسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نه کړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نه کړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پورانه وي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي اوایی ځکه یا ساقبې ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو نجونو مشري کوله. د ساقبې کورنۍ د مسلم باغ د نجونو کالج پر پخوانی مشري عابده غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبې او نورو لوستونکو نجونو د داخلې فرمان قبول نه کړل چې د ساقبې په شمول ځینو نورو نجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیې پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوی. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمهوارۍ سره کوي او ولس ته بې ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 50 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندګانو د تړونو په کولو سره د صوبایي سملې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځانوجنې وروسته حکومت د یاد کالج مشر عابد اغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ ته لېږلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ او دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیکلې او وایي وفاقي حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د مغربي لار په حواله باور ورکړې دی او ورته ویلي دي چې بیا د منصوبه کې مغربي لار ته به ترجیح ورکوي. د ادارې په وینا که څه هم حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړو کوم چې یو ښه ګام دی، خو بیا بیا باور ورکول او بیا څه موده پس ملت پال ډلې او د خیبر پختونخوا حکومت د دې پر ضد راپاسي، د کومې نه چې ښکاري چې یا خو په وفاقي حکومت کې څه تیاره ده او یا بیا دغه مخالفین هسې دا مسله کړکیچنه جوړول غواړي. ادارې وړاندې لیکي وفاقي حکومت چې اوس کومه ګارنټي یا باور خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی دی باید چې په هغې کلک ودرېږي او دا لویه منصوبه د ځنډ ښکار نه کړي، ځکه چې د دې سره نه یوازې د پنجاب بلکې د ټول پاکستان روښانه سباوون تړلې دی. ادارې اخري کې وایي اوس له دې وروستو که صوبو ته څه اندېښنې وي نو په کار ده چې په هغې سیاست ونه کړي او د دې په ځای د دې منصوبې تکنیکي ماهرین راوغواړي او دا مسله هواره کړي. همداشان وفاق له هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کول په کار دي چې خپلې وعدې سرته ورسوي. د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې وزیر اعظم نواز شریف د یوې فلم سازي شرمین عبید چنائی سره ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د زنانو د وژنو و درولو لپاره به په مختلفو قانونونو کې خامۍ لرکولې شي او دې لړکې د مدني ټولنو نه مرستې ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې زنانه د ټولنې یو داسې فرد دی د چا چې د ذهني، جسمانی، معاشي او تعلیمي ترقۍ نه بغیر یوه ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې حکومت ته اوس د دې خبرې احساس وشو چې د زنانو د حقونو لپاره قانونونو کې نور ښهوالی راولي. ادارې اخري کې لیکي د حکومت دا ګام خو یقینا د ستاینې وړ ګام دی، خو که د دې سره سره یې د فلم، تھیٹر او ٹی وی ڈرامو په ذریعے د ولس ذهنونه مثبت اړخ ته راړولو لپاره کار وکړو نو یقینا د غیرت په نوم وژنو پرنګ د مکروه او ناوړه رسم نبا د ولس خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تاریخي آثارو څېړونکو دا کوي چې په پنجاب صوبې کې د فیل د نسل د یو ځناور داسې باقیات موندلي چې له مخې 11,00,000 کال وړاندې دې سیمو کې د دغو ځناورو موجودګي ثابتېږي. بلخوا د انساني حقونو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ لیکي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبل د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور د اندېښنې وړ دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپله دې لیکنه کې وایي چې پاکستانی څېړونکو د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د هاتی د نسل د یو ځناور یو داسې غاښ د موندنې ادعا کړې چې معلومیږي 11,00,000 کاله مخکې په دې سیمه کې موجود و. څېړونکي وایي په اول وار په پاکستان کې د دغه ځناورو دومره لوی غاښ موندل شوی چې 8 فوټه اوږد او 8 انچ پیر دی. د تاریخي آثارو ماهرین اندازه لګوي چې په دنیا د واورین دور نه وړاندې د هاتی د نسل دغه لوی قامت ځناور تیر شوی او داسې ښکاري چې د موجوده پاکستان او هند په زیاتره سیمو کې ځنګلونه وو او دا ځناور به پکې د نورو لویو او وړو ځناورو سره په شریکه سرېدل. څېړونکي وایي په یادو سیمو کې د هاتیانو د جامې یو شمېر غاښونه هم په لاس ورغلي چې څرګندوي که څه هم دا ځناور د افریقا سره تعلق لري خو د وخت د تیرېدو سره ایشیا ته رسیدلی دی. بلخوا د انساني حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چاودنې، ځانمرګي بریدونه، د خلکو تښتونې او د تشدد پیښې د معمول خبرې وي، خو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ورستۍ رپورټ یو شمېر اندېښنې راپورته کوي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال په افغانستان کې د ولسي خلکو په وجنه کې زیاتوالی راغلی او په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. هیومن رایټس واچ لیکي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې ډېره ځمواري په حکومت راځي چې وی خواته دی په کلیوالو سیمو کې د هوایی بمباری او توپخانې استعمال نه کوي او بلې خواته دی د لخکرو جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې دغه وسلوالې لخکرې هم اکثر د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
ترکیه په شام کې د جګړې د ختمېدو لپاره د مځکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په شام کې به کلابند سو ښارونو ته د مرستندوی موادو کاروانونه ولېږل سي. د دغه سازمان یو چارواکي ویلي چې شام د دوه کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی چې فریبا ظاهر درته اوروي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي خو په ورته وخت کې وایي چې له مځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یوه ترکی چارواکي ویلي چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې مځکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکي زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یوه اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل لورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډېره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوی دی، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلابند دي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. دمستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر 4,680,000 ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر محاصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه سوي دي. اوس د سوریې قواو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلابند کړی دی.
دا
مشال ریڈیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریڈیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس زه د افغانستان پر لور. د افغانستان د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل سي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدودوي. اوسمهال د برېښنا د ډنګسو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوختي څو د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو ته دا زمینه برابر سي چې پرې سوي مزي سره ونښلوي او د کابل شاعرانو ته برېښنا ورکړي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر راکوي.
نن څلورم ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ډنګوسوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ډنګي سوي پایو ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متری څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هواره سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
پولیس وظیفه ګرفته او نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیستې او خپل کسان چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري په دنده وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي تر څو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهاب الدین کې د ډنګوسویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوو یا درو ورځو کې به ړنګه سوی پایا بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستي. 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ تکا وکول شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې ځینې ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم لا روانه ده. خدای مهربان ده چې کدغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر به موږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډېر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي کسم امریکا په افغانستان کې د کوکنارو کښت د مخنیوي په لړ کې هلې ځلې کړي، خو بیا هم په دغه هیواد کې د دغه فصل په پیداوار کې څه کمی نه دی راغلی. رسپانډ لیکي پر دې سربیره چې دلته په عربونو ډالره لګول سوي دي، بیا هم تیر کال د کوکنارو زیات کښت وسو. د رسپانډ په خبره په دې هر څه کې حکومتي چارواکي هم لاس لري. د دې مقالې مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په تیرو څوارلسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره تر $1 بلین زیاتې پیسې لګولې دي. افغانستان هغه هیواد دی چې په نړۍ کې پکې تر ټولو زیات افیم پیدا کیږي. رسپانډ لیکي امریکا په بلیونونو ډالره د رشوت خاتمې او پولیسو د روزنې په مقصد د حکومتدارۍ پروګرامونو په لړ کې خرچ کړي دي. رسپانډ لیکي خو د هلمند ولایت په یو آرامه سیمه کې چې حکومت پکې مضبوط دی، د کوکنارو د کښت په تیر موسم کې پکې بیا هم زیات کوکنارو کرل شو. رسپانه لیکي دا د کوکنارو داسې کښت طرف ته اشاره ورکوي چې د ریاست تر انتظام لاندې کیږي او حکومتي چارواکي پکې نیغ په نیغه لاس لري. رسپانه زیاتوي په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې د کوکنارو کښت کیږي، بلکې دا د ځایي حکومت لپاره د پیسو یوه ذریعه هم ده. رسپانه لیکي د کوکنارو له کښته پیدا کېدونکو پیسو کې یوه برخه بیا په کابل کې د چارواکو جیبونو ته هم ورسیږي، چې دا ډول ځایي انتظامیې ته د لوړ پوړو چارواکو سرپرستی ترلاسوي او د کوکنارو کښت جاری وي. رسپانه لیکي افغانستان ته له بیلابیلو دورو او له ځایي زمیندارانو، مشرانو، افغان او غربي چارواکو سره له مرکو دا ښکاري چې که د غرب په ملاتړ حکومت کامیاب هم شي، بیا به هم د کوکنارو کښت پر ځای وي. رسپانه لیکي افغان حکومتي چارواکي تر هر وخت زیات د افیمو په تجارت کې نیغ په نیغه لاس لري، چې له سیاست پرته له طالبانو سره سیالي پراخه کړې ده او غواړي چې د مخدره موادو قاچاق او آمدنی په کنټرول کې وي. رسپانه لیکي په دې وروستو کلونو کې وسلوالو هم د افیمو تجارت طرف ته زیاته توجه ورکول شروع کړې ده. په سیمه کې حکومتونه د افیمو له امله د صحت او امنیت سره تړلې مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. رسپانه لیکي څومره چې د افیمو تجارت په افغانستان کې جړې خښې کړې دي، ورسره په هیواد کې د رشوت د لمین زوړلو هلې ځلې متاثره شوې دي. رسپانه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت رشوت ختمول خپله ترجیح ګرځولې ده، خو په ګرمسیر او د هلمند په نورو سیمو کې د کوکنارو د کښت نظام پر ځای دی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان سپریم کورټ تېرې اونۍ د پوځي عدالتونو لخوا د ځینو سزا سوو مبینه ترهګرو د پانسۍ سزاګانو باندې عمل درآمد درولی دي، خو آیا دغه عدالت دومره اختیار لري چې د پوځي عدالتونه قانع کړي چې د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف بنیادي تقاضي پوره کړي؟ د دې مقالې مهم ټکي به له مجید بابر واورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د مبینه ترهګرو د پانسیانو موضوع راغستې ده او لیکي چې تېره اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د هغو څلورو کسانو د پانسۍ سزاګانې معطل کړې چې پوځي عدالتونو ورته اورولې وې، او د پاکستان اټارني جنرل ته حکم ورکړی چې د دغو سزا شوو کسانو د مقدمې ټول اسناد او هغه شواهد دې دغه عدالت ته وړاندې کړي، د کوم له مخه چې هغوی ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د سپریم کورټ لخوا دا موجوده حکم ډیر حوصله افزا دی، ځکه چې تیر کال کله په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد کومو خلکو د بشري حقونو او د جمهوري قوانینو د بالادستۍ په بنیاد په سپریم کورټ کې کوم درخواستونه جمع کړي وو هغه رد کړل شوی وو. دغو درخواستونو کې د سپریم کورټ نه غوښتنه شوې وه چې پوځي عدالتونه دي د ولسي وګړو د مقدمو اورېدنو نه منع کړل شي، خو د ورځپاڼې په خبره اوس کم از کم د سپریم کورټ دې تازه حکم سره به دومره وشي چې دغه پوځي عدالتونه به د شفافیت بنیادي ضرورتونه پوره کوي او ولس ته به د خپل دفاع پوره حق ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې سپریم کورټ او های کورټ به آیا دومره دخل اندازي د پوځي عدالتونو په دایره اختیار کې وکړل شي چې هغوی په دې قانع کړي چې کم از کم د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف ټولې تقاضي پوره کړي او د پوځي عدالتونو د مقدمو چې کومه کاروایي وي د هغې کره کتنه په قانوني نقطه نظر کولی شي، او کچرته ضرورت وګڼي چې د پوځي عدالتونو کومو پریکړو کې قانوني تقاضي نه وي پوره شوي چې هغه پریکړو باندې عمل کول وځنډولی شي. خو مقاله زیاتوي چې د 21 آئینی ترمیم سره په کتو که د پوځي عدالتونو په مقدمو کې د ملکي عدالتونو د مداخلت اختیار ته وګورو، نو د دغې ترمیم له مخه دغه پوځي عدالتونه د آئین د 8 مادې د ولس د بنیادي حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي نه مستثنا دي. او بل دا چې د آئین د 2015 پوځي قانون لمخه ملکی عدالتونه نه خود دغه عدالتونو د پریکړو پر ضد اپیل اوریدلی شي او نه په هغې کومه پریکړه کولی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوس هم ستاسو پام د سکولونو په اړه د ځینو راپورونو پر لور راګرځوم. لومړی ځو مومندو ایجنسی ته. د قبایلي سیمې مومندو په غلنۍ کې د هایر سیکنډري سکول زده کوونکي وایي هغوی چې کله هم د استادانو د کمی او د ساینسي مضمون د لیباټۍ د نشتوالي په وجه احتجاج وکړي نو د سکول انتظامیه ورته لانجې جوړې کړي. دوی وایي چې تعلیمي کال یې په ختمېدو دی خو د هغوی ستونزې هوارې سوې نه دي. بلخوا د مومندو د تعلیم محکمه وایي چې د استادانو د کمی په اړه فاټا سیکرټریټ ته ویلي دي څو دوی حال ورکړي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د غلنې محمود ایجنسی د سرکاري هایر سیکنډري سکول زده کوونکي وایي چې د هغوی د امتحانونو وخت رانږدې شوی ولې د استادانو کمی پوره نشو. د سکول دننه د ساینسي مضمون د زده کوونکو لپاره لیبارټري هم نشته. محمد وسیم چې د یو لسم جماعت زده کوونکی دی وایي شفیق خان چې په دولسم جماعت کې سبق وایي زیاتوي چې کله هم هغوی د استادانو د پوره کولو لپاره احتجاج وکړي نو د سکول انتظامیه ورسره لانجې شروع کړي، جرمانې پې ولګوي او د سکول نه د بیستو دړکې ورکوي. آسم خان د کمالی حلیم زو سیدونکو دی او هغه وای چې د سکول دننه هاستل یا استوګنځای کې عسکري ځواکونه دی راشوي نو هغه روزانه کور ته ځي. هر ورځ ورنه دو کلاسونه یا پیریډونه هم قضا کیږي.
پنه ما نه سټډی کوو او زه دا څنګه او دوه سبوري د ټیچر نو موږ ډیر ډیر نارضم چې دا د تر پر سیدرو کاري تنو او دا چې موږ خپل ما نه هر له نیم بجو لس درو سیدرو نو دا خبره نه تیری او دو کلاس دا نه ورته.
بل خو تعلیمي محکمه محمد ایجنسی وای چې د استادانو د کمی په اړه هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي هم دي خو معلومه نه ده چې هغوی به کله د استادانو کمی پوره کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د بلوچستان اوسنی حکومت چې لراتک سره سمې په صوبا کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړی وو خو په دغه صوبا کې د تعلیم د څانګې د چارواکو په خبره اوس هم 1509 داسې سکولونه دي چې نه دیوالونه نه د تشاکو به او نه هم د زده کوونکو لپاره سیوري لري. زموږ خبريال خدای نور ناصر په ژوب سیمه کې و داسې سکول ته ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په ژوب ښار کې د شیخ جمعک آباد میډل سکول داسې سکول دی چې یوازې دوې خونې لري او نور نه هم دیوال، نه تشناب او نه هم د څښلو اوبه. په بلوچستان صوبه کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي په دغه صوبه کې 1509 داسې سکولونه دي خو په حقیقت کې شایي دا سکولونه تر دې څو چنده زیات وي. د یاد سکول پرنسپل شیخ دولت خان مندوخیل د همدې سکول په حق لراته وایي
صورتحال دا دی چې زموږ د سکول تعداد تقریبا 70-80 درمیان کې دی او په دې کې تقریبا اوه کلاسې دي، ختم کلاس سټوډنټ نشته او اوه کلاسې دي. صرف دوې کمرې لرو، یوه برمده ده، نور یو شی هم نشته. سټاف رومز دی، هغه زموږ غزدي صاحبان دی، صاحبان جوړ کړی په هغه کې سره ناست دي.
د شیخ جمعک آباد دا سکول په کوم لری پراته کلی کې نه دی بلکې په ښار کې دی او د همدې کلی حکومتي ولسی نماینده شیخ جعفر مندوخیل یو لوی سیاستوال دی او په اوسنی حکومت کې صوبایي وزیر هم دی. د دغو زده کوونکو د حالت مو په کوټه کې د تعلیم د صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښود.
زه په خپله فنا خبرتیا کې فارنایش
ښار کې غریب آباد یو اسکول دی چې ورلم دوه کمرې دي درېمه جوړه شوې ده په هغه کې به ماشتران کښېناستل دا ټول الکان د درختو په سایه ناست وو او کتابونه یې پر ټاټ وه نو همدارنګه چې زموږ په نوټس کې راځي هر ځای چې وي دا میسنګ فیسلټیز کې به شش کالم په بجټ کې پیسې شروع کېږي او چې چیرې چیرې دا رنګه ځایونه دي
شاوخوا درې کاله وړاندې په بلوچستان صوبه کې یو نوی حکومت جوړ سو چې اتحادیان یې د پښتنو او بلوڅو ملتپالو په ګډون د پاکستان واکمن ګوند هم دی او همدې اتحادي حکومت په لومړۍ ورځ په دغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه تاسو لپاره خبرونه راپورونه او ځانګړي اونیزي خبرونه لري. د ژبې او ادب پوهان وایي چې فولکلوري یا ولسي داستانونه د یو ماشوم په ذهني روزنه کې ډېره مرسته کوي چې له کبله هغه د ټولنې یو ښه وګړی جوړېدای شي. ځینو پوهانو په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په کار ده د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار یا نیا او نیکه د کورنۍ ماشومانو ته د لنډو کیسو یا ولسي داستانونو لړۍ بیا پیل کړي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راپور کوي.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا ده چې په خواب نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغې به د ماشومانو په ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې، د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی. په پېښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسې ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وه، هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو، رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم به چې لویېدو نو هغه به د خپل پردي نه خبرو. دغسې د شپې کیسې چې وي نو هغې سره به ماشوم د خبرو چلم زده کړو، په درونه اوسپک به هم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي زمونږ روان شوي دي، نوې زمانه چې دغه د هغې ضرورت نه محسوسوي، اگر چې د هغې نقصانات مونږه بیا بیا راته ملاویږي، نو مونږ په دې باندې غور پکار دی چې کداغه انغری غاړه نه وي خو ات لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نوي او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پېښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر اباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
کله زه وړو کې وب خپل د پاره ورو کې مونږ په اجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کسي کولې، دا غیر مخ کې چې ډیر واړه اجره ته بنره او تون په وخت به راته نیاګا نو تروریانو میندو نور مشرانو خزو کسی کولی داغه کی سو په ذریعہ زمون تربیت کېدو ډیر په غیر مخصوص انداز کې بډیر فینټسی چوت په انګریزي کې وای باغ رنگ کې با زمونږه تربیت کېدو مونږ به ژوند په اسرار او رموز د اخلاق او د کردار د همت د حوصله د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پویدو. نو دا غنمه چې دا ډیر به حد ضروری شی دی. نو د بچو د تربیت کار بډیر آسان شی ډیر په خپل رنگ کې به تربیت کی.
لیکوالی او شاعری سینا گل مشال ریڈیو ته وی چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندۍ وساتي نو باید چې خپل کورونو کې د دې خایستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو خپل نوڅو ته د شپې د ودې کېدو په وخت باندې ډېر خوږی خوږی کیسې کولې واکې چې دی به د ماشومانو ډېر ذهني نشه نو ما کولا د هغه لپاره په دې کې د اخلاقیات یو درس خپل اطلان او د خپل تاریخ چې کوم دین او هغه به هم په دې کې ژوندۍ خو د بده مرغدا سي کلتورونه راغلل دغه ټول دې د زمونږ نه اوتروړل نو کدا سی یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ او ماغه ژوند هغه مازی زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږی خوږی کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقیناً چې زمونږ دا کمی ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو زنانو نیاګانو او میاند خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شہزادہ، بدری جمال خاپیری، فتح خان رابیا گلا، گل او سنوبر، نیکے بدے، یوسف خان شیربانو او دگنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو لتا سردا، ہر گڑے، ہر لہجہ او ہر شیبک.